Music, VOA 1, the hits.
Adab Wagme
De Adab Wagme
De Amerika Gag Ashna Radio Adabi Aw Hunari Khabarawana
درنو و بریدون کو ستړي مشي په دې خلک چې جوړ روغ او سوکاله اوسه قدر من اوریدون کو روان حالات او د ژوند د نورو چارو او هر برخه په تیر ادب هم لا اخیزي به برخه نه دی پریخه د پښتو ادب له پراخه لمننه نندلته په شعر غږی ولی د پښتو په اوسني شعر د ناهیلیو سیوری پروت دی په شعرونو کې څومره درد او څومره خوښي څرګندېږي دا او نورې ورته پوښتنې به راته په خپرونه کې لیکوال او شاعر ګلرحمن رحماني ځواب قربانم زنم شبه آشنا رحماني صاحب ستړی مشې خپرونې ته
ډېره مننه تاسو ته د خپرونې ټولو درنو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې
مننه رحمانی صاحب زم خوشحاله چې خبرونه کې را سره هستئ او د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلی ده اوسنی شعر څومره له روانو حالاتو نه متاثر دی د پښتو په شعر ولې یو ډول د ناهیلیو سیوری خپور دی
ډېره مننه آشنا چیرته د پښتو معاصر شعر ته نظر وکړو هغه د تاریخي په لحاظ تقریبا داسې مهلان سکېږي چې د نولس سوه شلم او د شکلو نه په دې خوا یعنې تقریبا د انګریزانو د یرغلونو او د افغان انګلیس جګړو زمانه ده او افغانستان تر ډېره پورې یو سیاسي او ټولنیز لحاظ د ثبات پکې واده تقریبا خلک هم په یو ډول په جګړو کې ښکېږي او حکومتونه هم تر ډېره په فرهنګي او هنري پالیسیو هدف کار نه کوي چې لازم ده یا تر ډېره پورې بودیجې او امکانات تر ډېره د جګړې لوري ته سوق شوي د هغې نه را وروسته بیا ځینې نور یرغلونه مثلا د روسانو افغان جګړه بیا د هغې نه رانیول تقریبا تر څلوېښت په نیمه پېړۍ پورې چې دا وخت رسېږي نه پورې افغانستان په جګړو کې ښکېل دی او په ټولو ټولنیزو بنسټونو په ټوله کې په هنر ادب باندې ډېر ژور اغېز لري نو په دغه نیمه پېړۍ کې افغان شاعران طبعي چې آرام سوکاله ژوند یې نه دی لیدلی نو د یو ټولنیز موجود په توګه طبعي ده چې دوی هغه څه ویلي چې په ژوند پورې تړلي دي خو له دې ژوند پیښ او ترخه یا دردونکي انځورونه دي یا که مینه هم ستایل کېږي د درد خوا ستایل کېږي یا د مینې مینې د غوړېدو د ژوند د پایښت یا انسان ته د دا اړخونه تر ډېره پکې پیکه دي یا ټوله کې یو ډول ناهیلي ورباندې شوې ده
د تاسې مخکېنۍ دور ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان وضع مثلا همبېسوه چې افغان شاعران دغه ډول شي لیکلو ته مخه کړه چې درد پکې ډېر منعکس دی د پخوا او د اوس زمانې د درد چې په شعر کې منعکس شوی دی تفاوت پکې ګوري
د پخواني شعر کې خصوصا زموږ تاسې کلاسیکي دورې ته لاړو حتی چې تر ډېره فردي اړخ لري یا تر ډېره ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره نه کوي مثلا هلته شاعري تر پورې صوفیانه ده یا عرفانه شاعري مثلا د رحمان بابا حلیم بابا د نورو شاعرانو دوی تر ډېره دیني عالمان دي خپل فکر لري تر ډېره که سړی ساده اسلامي دنیا پر ځای د هغې دنیا خبرې دي یا د دنیا پر ځای د آخرت خبرې دي خلکو ته هغه ځای یادوي یا کوم ځای مشکلات هم راځي یا کړاوونه هم راځي دوی خپلو مخاطبینو ته یو څه داسې تلقین ورکوي چې په دې باید سر وشي دا مثلا د تخبیر پرېکړه ده او د دې په بدل کې تاسو یوه ډېره نړۍ خلاصه کولی شئ سره دې چې دا شکایتونه د رحمان بابا شاعرۍ کې شته دي. مثلا عالمانو، حاکمانو، کورو ګورو کې شاعر یو دي. مثلا بیا خپل بابا دا کس یو څوک دی چې تر ډېره پورې د آخرت پر ځای د دین خبرې کړي دي خلکو ته، یا خپلو مخاطبینو ته ژوند خبرې کړي دي. هغې کې هم بیا دا یا دا شکایتونه سړی کولی شي تر ډېر پورې دغه ژوند ته یا د دې نه ژوند ته ستونزو کړاوونو ته ډېر اهمیت شوی دی. مثلا د سیال شریکۍ خبرې شوي دي، او هلته شاعران ته ډېر پرې د سیاسه انزوا کې وو، محدود فکر وو، او شاعرۍ ته ډېره پورې دا دخې امنیت نه وو پیدا کړی. نو طبیعي ده چې دوی ځان ته یو ډول قناعت وکړ، نو ځان یې کړی وو. خو مګر د معاصر دورې شاعر یا سیاسي دور شاعر تر ډېره په دې شیانو باندې فعالې نه دي. مثلا تاسو کې د اجمل خټک شعر واورئ چې د لویو لویو قدرتونو رابطه یو فریاد دی، د خدای پاک نه د دې بنده یو ډول سړی وایي ګیله او شکایت کړی دی. دی وایي چې زه به پکې یم، د ښې ژوند له مافه دې دونه باندې. نو کله چې ژوند ته پاملرنه کېږي، دا طبیعي ده چې ژوند باید په ټوله معنا وپېژندل شي. او دا یو تریخ واقعیت دی چې زموږ ژوند له درد او ناهیلۍ سره ملګری دی. زموږ شاعر د ښو ورځو تاندل په څېر تر ډېره پورې د ورځې ګرځېدلی، حتی کله کله که اختر هم راځوي اختر د خوښۍ ورځ ده، خو مګر دوی یې د غمو او تېر دردونو یا د ماضي د کړاوونو په یادون ابدلو سره کوي. نو دوی چې لوستونکی هم دغه شی کور کوي، ځکه چې تر څو چې لوستونکی یا د ده مخاطب ارام او سوکاله ژوند ونه لري، نو دا اکثر د سوکالۍ او خوښۍ خبرې کې هغه داسې فکر کوي چې دا زما په زړه خبرې دي یا ما له حاله ناخبره دی.
دغه وخت شاعر خپل افکار په نظر
نیسي او خپل لوستونکي په نظر کې ونیسي، او د شاعر طبع په نظر کې ونیسي. طبعي ده چې شاعر که هر څومره یو اوچت انسان یا سترګور انسان یا تر ډېره پورې ویښ او بیدار انسان دی، مګر دا بهېره نه کړو چې بېرته د هماغه ټولنې موجود دی او وایي هر طب له خپلو اوبو څنګه اخلي. نو طبعاً دی په ذهني لحاظ، په فکري لحاظ له همغې ټولنې سره تړلی چې دی پکې رالوی شوی دی. دی که هر څومره له درد نه هم خلاص کړي، له کړاو نه هم ځان خلاص کړي، په ناخلاګار ډول هغه ټونه کېږي چې دی هره ورځ ویني. یا په بل عبارت شاعر د خپل شعر پیغامونه او الهامونه له همه ټولنې اخلي چې د ده مخاطبه ده. یعنې دی که تر ډېره پورې مخاطب ته ارزښت ورکړي، خو د ده ذهن او تصوراتو باغ هم بیا همغه اوبه کړي چې ده په ټولنه کې بهېږي. مثلا ډېر داسې فطانتران لرو چې اروپا امریکا کې اوسېږي، حتی ډېر آرام ژوند لري، شاید درد ویني نه کړاو ویني، خو له هغه ذهنن تصوراً بیا هم که په خوب او خیال ویښ او فکر کې بیا هم خپل واس سره تړلی هېکله نه ورهېږي. دلته چې څه پېښېږي په غیر مستقل بیا هم ورنه متاثرېږي، حال دا چې شاید بیا څه دي رسېدلي. نو دې نه معلومېږي چې د شاعر او ټولنې دغه ټولنیزه اړیکه هېڅکله په فردي ډول نه شي بدلېدلی. تر څو چې عام ټولنیز وضعیت ښه نه وي، شاعر هم نه ورسره کېږي. مانا لري. نو دلته ده د ټولنیز مبلغ یا د ټولنیز ژغورون کې یا د خپلون په توګه د مسؤلیت هم دا دی چې هغې ته ووایي چې نه باید دا ډول ژوند وکړي، هیله ورکړي. یعنې دلته تر ډېره پورې دا باید ومنو چې شاعر هم په ځینو مواردو کې علامت دی، ځکه چې د دې په ځای چې چا ته هیله ورکړي، راوچاتې کړي، لاس ورکړي، او دا چې د ادب د ټولنیز رسالت یوه دنده یو مسؤلیت هم دی. د ده یو مسؤلیت دا دی چې نه شي د هغه اوښکې ورباندې وایي د خوښیو هر کلی وکړي. دا نه چې نه ژوند دا نه دی، ارام تل تر تله ستا خلیک نه دی او بدلیدونکی دی. او د دغه برخلیک او د راتلونکي په اړه یو چا ته هیله او امید کول دا د شاعر کار دی، ځکه په اړه وایي وایي شاعر کله کله خپل زه خوري ټوله ژاړي، درد مني، غم مني، ولې هغه ټول درد او ټول فریاد باید خپل مخاطب لوستونکي ته ورانتقال کړي. په هنر او فرهنګ کې هم دا ډېره مشهوره ده. مثلا تاسو د ډاکټر چارلي چاپلین د نړۍ مشهور ممثل خبره اورېدلې، دی وایي چې ما ټول عمر وژاړه، ټول عمر مې درد تېر کړ، خو هېڅکله مې دا درد لوستونکي ته ور نه کړ. د همدغه اوښ په بدل کښې مې خلکو ته خلا او خوښي ورکړه او خلک مې وخندول تر څو کنه زما په څېر نه شي، دوی ژوند ته هیله نه شي. دا په ټوله کښې د هنر او ادب عمومي او ټولنیز یو پیغام او مسؤلیت هم دی. خو لکه همدا چې په پښتو شعر کښې دغه درد شاعر کښې هم همغسې منتل شوی، او هغه د ټولنیز بدلون دا تاثر نه دی ترسره کړی په ښه ډول.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ رادیونه ادبي خبرونه اورئ. په اړه کې د غږی غوچې په پښتو شعر ولې نه هي سیوري پروت ده. لیکو او شاعر ګل رحمان رحماني را سره ملمنه مننه چې را سره مالي خضر مناوریدونکو خبرونه ته امارته رحماني صاحب تاسو د ما حول نه د حالات د شاعر په تاثیر شاعر څو تاثیر دی وغه کې د اوسنۍ دور پښتو شعر کډونه د بیزاری د درد او ناهیلۍ انیر وکولې شي ټولنه ته خپلګانه هم پنځولې شي خپلګانه هم بیانولې شي د دردونو کوم اولې خو شیرونه زمو خوخه څومره ځان را څرګند کړي دي د دې درد په وخت کې
بالکل متاسفانه چې موږ به دغه د وسنې په شیرونه یا د تقریبا دغه د افغان شوروي د جګړې نه راوځي د شیرونه خو مثلا هلته چې کله اختر راځي وایي او به مالاته ټول باغونه سوځېدلې دي مړې بوښالې دي د ژړا کړي راځي یا مثلا د سوای چې اختر ته ځکه خوشحالي چې مرور جانان مې کلي ته راځي نه یا درته مړې ډالۍ دي د دې معنا دا ده چې خلک بیا هم په خوښۍ پورې هغه خپله هیله تړلې ده او تر ډېره پورې موږ تاسې دا خوښۍ فون په دې اخترونو کې راغونډوي خلکو فکر کوه چې موږ تاسې په تل کې یو دوه له حق لري چې خوښي وکړه هم اختر دي او دا چې تاسو وسوره چې اوس کلیزو او سالګرو ته شینه لیکل کېږي په کلنۍ مرایو کې ګلونو ته مناسبتي شعرونه لیکل کېږي یا کله چې موږ خپل موږ ته شعر لیکو ګوندي ته شعر لیکو یا مثلا ډېر د لرونو د نظام ته یې شعرونه لیکلي چې زه یو خوښ شي ځوان شي یا وړی شي چې تاسو ته هیله مانی دا خپل یو خوښي ده مثلا د دې تر څنګ غرونو او ځنګلونو ته ځلې لیکل شوي شعرونه یا طبیعت ته لیکل شوي شعرونه پس په دې زمان لایق چې څنګه ترانه یا مثلا د کاروان سره شاعر ته لیک د ځنګل دا ټول دغه شعرونه دي چې د خپل طبیعي فطري خوښي یا د طبیعت سره تړاو تړاو پکې انځور کړی دی یعنی که چیرې ته د طبیعت او ژوند سره د شاعر تړاو څومره کیږي څومره ټینګیږي هغومره د طبیعت او ژوند باریکیو ته دای ځل کیږي مثلا خوښي په دې معنا ده چې راټولېږي سره کینی دردونه شریکیږي او بل اخر اخر یادونه راتازه کیږي او دا هیڅ کوي چې دا ژوند په فردي او خو بار نه دی بس دا د ټولو سره یو امانت یا د امانت په ډول وسته وي او یې مانځو او بل اخر هغه مسؤلیت یا ماموریت چې د تاسو فارم شوی په دې باندې وغږیږي رحمانی صاحب
ما تاسو یو غزل لستره یا وند کوم کړه مې دی اغه به دا وریدم چې سره په غډه واورو په دې شعر کې مې به اساس په غزل کې مې د پښتون لرم کله دا ډیره تلاندې ځواب پي به به وسه په پښتون مطرح کوم سره ما
ترخی شیوی دی تیار وقتونه ترخی شیوی دی تیار وقتونه دک دیل درده ناهیلی زونه ترمنز مو خرونه دی دیوالونه ترمنز مو خرونه دی دیوالونا سپین سپوگمه دا خو سلامونا شهید شپون کیا پا کما لاره شهید شپون کیا پا کما لاره در پس جاری دکر لکه چی جینی بحار پخوکی لکه چی جینی بحار پخوکی کانو کی خاندی تکی کنونا زوان زوانی کی پسی رندن شوا زوان زوانی کی پسلنده شوا مور ترا نغلا دزوی لیکونا نخ د لاس می پنیم پلوری نخ د لاس می پنیم پلوری دس خنو سما خوبنا دمینی کلی چنگ بدنام شو دمینی کلی چنگ بدنام شو چنگ نسکور شول دن قامتونا لبا موٹی خاور شفور تا لبا موٹی خاور شفور تا رانا پنا شول سفکی رسنا او رحمانی ساتا دخیال مخان دی رحمانی ساتا د خیال مرغان دے اوس کروندو کے شنیدی دامنا اوس کروندو کے شنیدی دامنا
خپل غزلو د اوریدونکو مطمئنم چې خوښ شوه ده د خبرونه وخت کمې رحماني صاحب یو څو پوښتنې کوم کله چې لاندې را ځواب کړئ اول خدا چې تاسو په دې غزل ترخی شیبی دی تیاره وختونه ترخی شیبی دی تیاره وختونه ډک دی له درده ناهیلي زړونه ترمنځ مو خرونه دی دیوالونه سپینې سپوږمۍ ته خو سلامونه شم ذهن تخنو دلته چې دام لیکلی خپل حالت راته و
یو خو په دې کې دغه به د کومسیا د یادې ویلاندې یو هغه چې ما باندې وای زما او تاسو ته من شول غرونه سپینې سپوږمې ته سلام کړه سلام وکړم په پښتو ادا کې د عاشق او یادې عاشق او د معشوقې اړیکه ادا تر ډیره پورې د ټولنیزو محدودیتونو قرباني ده او دلته طبیعي ده چې پښتني مینه هم په پښتني درد کې لمبېدلې ده او سپوږمۍ ته تر دې پورې د یوې ریبار په سترګه کتل کېږي او دا چې طبیعي ده شاید درد نه وي ستونه نه وي خو دا چې کله کله د خپل مخاطب یا خپل محسوس احوال ونه لري خبر نه وي در کړی تا سره یوه اندېښنې پیدا کېږي او دا اندېښنې بېرته بیا ستولنې ژوند ته ورګرځي چې څه به شوي څنګه به شوي دا چې ته هر ورځ قرباني وینې هر ورځ پیښي وینې خبرونه وینې او تر ډېره پورې بل ټکي ته مې اشاره وکړم چې زموږ استاد رسنیو د افغاني ټولنې په درد او د ناخوالو پر اسپړلو کې هم ډېر ډېر زیات اغېز کړی دی او په صحیح د پیښي کې دی د څو نام رامنځته کېدل ټولنیز ناورین نام رامنځته کېدل خو له شاعر ورنه خبر نه چاته نه رسېدل یا پټ په پټه تېرېدل خو مګر اوس په ډېره وړه پېښان کې دي پر رسنیو کې هغه راڅرګندېږي او د دې رسنه یو په مخاطبینو کې یو څوک شاعر یا هنرمند هم دی تاسو ګورئ چې کله کله ځلې ناورین نه پیږي څو شېبې وروسته بیا د کاریکاتورونه انځورونه او تصویرونه هم حتی که شوي وي هلته وړاندې شوي دي دا مهمش ډېر زر ځان راڅرګندوي نو دلته دغه تیاره وختونه او تیاره شېبې همدغه شېبې دي چې د راتلونکي د یوه مبهم راتلونکي نه یو شاعر ډېر ډېر اندېښمن دی چې مثلا سبا به څه کېږي بیرته راستنې هم راستون به نه شم کور ته به شم را به نه شم یا هغه د مینې خوب تړاو شي دی کلري یې دې ته ورسېږم که نه رسېږم دا ټول هغه اندېښنې دي چې بالاخره د شاعر په شعر کې د درد په بڼه جامت ځان را څرګندوي او اندېښنه هم زموږ د غم او د خفګان یا د اوسنۍ شاعرۍ یو 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 اړخ دی او بارزه
وخت ډېر کم پاتې دی رحمان صاحب یعنی ستاسو په نظر اوسني حالات د شاعر په اوږو بار دي څنګه
لا بار امر غشې شاعر اوس هم څومره تمه چې نه کیدا یا دې دې هیله ورکولو یا ژوند ته خلکو دی رابلل دی یا په ژوند دی ماینه دوی لپاره حکم رسې نه دي کړی دا خپل د خلکو سره ژوند حال دا چې دا په خلکو دوه کې پاتې کی او څنګه لکه یو پلار یا لکه یو مشر شه دی دی و خفه ماشوم یا دی ژړکونی ماشوم اوه کی پاکه یا دا تحیل آور کهی چه انتظار و قربان را فوست شای جوان بکره یاداب و خمها بکن دی شایر مسئولیت کت مست بیمده لسی و مردی کتو گو چه باید خلق و طولن تایداخت و اسکری وای خو متاسفانه چه دی اخو پاکه و لپل زای سردی را کوری دای هم اوه کی تویی
دا اوس د شیری کولو لپاره ستاسو په نظر څه رقم وخت دی؟
زموږ به تاسو اوسني شعرونه متاسفانه شکدي چې شاعر هره ورځ شعر لیکي او په شاعرۍ ته کار ووایي او تر ډېره پورې دا په ځان لازمه وګرځوي چې دی د هرې پېښې ته هر څه چې لیکي شعر ولیکي، نو دغه شعرونه حیثیت تر ډېره پورې بیا د ورځپاڼو او نورو رسنیو د خبرونو په څیر چې د همغې ورځې لپاره اهمیت لري. زه دا وایم چې پېښې نه شاعر باید ژوند ته شعر ولیکي او د پېښې تر شا د ژوند هغه پټ پراته پیغامونه چې هغه تر ډېره پورې د راتلونکي لپاره دي او تر ډېره پورې هم ژبه ژوندۍ ساتي او هم یو چا ته اوږدمهاله پیغام ورکولی شي. هغه پکې انځور کې دا به ډېر ښیي. که څه هم په ریالیستیک سبک کې یا په ریالیستیکه شاعرۍ کې موږ د شاعر نه دا تمه لرو چې څه پېښېږي هماغه سې کټ مټ بیان کړي، خو نه، شاعر یو بل تړاو یا یو بل مسؤلیت د ژبې او د هنریت په اړه یا د ادبیات په اړه دی که دا اکثر اخیستل کېږي هم تر ډېره پورې دا باید د ذهني پیغامونو تر څنګ یا د هغه کورنیو پیغامونو تر څنګ په اوږدمهاله هنري او پټو پیغامونو کې هم راونغښتل شي. نن هم چې موږ تاسې د استاد الفت شعر لولو او د هغه د ریالیستیک سبک او د ریالیستیک هنر تر څنګ په کې تر ننه پورې هغه پټ پراته پیغامونه یا د تال او د مزدور نوې اړیکې کشفولی شو. لامل یې دا و چې هغه تر ډېره پورې خپل لوستونکي د هیلې په تار تړلي وو، البته دا هیله له ژوند سره تړل شوې وه، د راتلونکي سره تړل شوې وه. نو شاعر باید د راتلونکي سره د خپل لوستونکي اړیکه هېڅکله هم پرې نه کړي او د ژوند سره د هغه اړیکه پیاوړې کړي. کله چې له ژوند سره روپه شي بیا طبیعي ده چې هغه خپله لار موندلی شي او د شاعر شعر هم د یوه مشال په څېر د هغه تیاره لارو مل او ملګری وي.
رحمانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، اوسنی شاعر د حالاتو نه متاثر دی. د الهام یا سوژې له اړخه د یو شاعر لپاره دغه حالات څنګه دی؟
دلته دوه ډوله شاعران دي. یو دا چې د دغه حالاتو نه بیا هم دی په هغه خپلو فردي تصویرونو پسې ګرځي، د خپل زړه او درد او فردي خبرې کوي. خو ځینې داسې شاعران دي چې هغه بیا لوی فکرونه لري، د ټولنې خبرې لري، مثلا د خپل کور پر ځای، د خپل کلي پر ځای، د خپل هېواد خبرې کړي، د راتلونکي خبرې کړي. دا ټول متاسفانه چې په کې شته دي. خو د شاعر مسؤلیت بیا هم تر ډېره پورې ټولنیز مسؤلیت دی، تر کومه چې د مخاطبینو کتله ستا لویه وي، د لویو کسانو خبرې وکړي، د مثلا د یو فرد په ځای د انسانیت خبرې وکړي. نو هلته طبیعي ده چې هم ستا پیغام دوامداره وي او هم د الهام د وړې کتلې پر ځای لویې ټولنې مرامښتلی شي. په کې مثلا هغه څوک راښکلی شي چې تر ډېره پورې ستا د ژبې، ستا مذهب او ستا د فکر ملګري هم وي. او بله خبره د فکر او د خپل لیدلوري د تحمیل خبره ده چې ډېر خلک فکر کوي چې زما خبره به تر ټولو ښه، یا شاعر فکر کوي چې زما دا خبره به ښایي د کاڼي کرښې یا به تر ټولو ښه انځور اخیستلی وي. حال دا چې خلک اوس هر څه ګوري، یعنې دا د مخاطب او د شاعر اړیکه دومره نږدې شوې ده چې هر څه باندې هم انتخاب کېدلی شي او هر څه هم واضح کولی شي. او بله دا چې د شاعر هنر او د شاعر شعر اوس د پخوا زمانې په څېر نه دی چې کلونه کلونه د هغه سره پټ پاتې شي او د خپرونو د چاپ او د خپرېدو لپاره پاتې شي، ځکه چې همغه شیبه په ټولنیزو خواله شبکو کې خپرېږي، خلک یې ویني او خپل اغېز په ټولنه کې ګوري. نو ځکه باید دلته د خپل الهام سرچینې یا د خپل شعر او هنر د تولید سرچینې هم تر ډېره پورې ډېرې محذبې او عادي خبرې نه وي او هر څه نه وي چې هر څوک یې کولی شي، بلکې شاعر باید تر ډېره پورې هغه خپل لوړ مقام وساتي او هغه څه ووایي چې نور پرې نه شي ویلی، یا که دا چې خلکو ته یوه خبره یا د ده مخاطب خبره تر ډېره پورې ساده وي ورباندې کوي، نو بیا کلام ته هم حاجت نه شته. ځکه باید هغه خپل کلام لا محذب او لوړ مقام ته ورسوي او هغو لیدلور او زاویو باندې تر ډېره پورې د خپل تخیل نیلی وځغلوي چې فکر کوي چا اړتیا هم نه ده ورته لیدلې او چا کار هم نه دی ورباندې کړی، او تر ډېره پورې په هنر او فرهنګ کې هېر شوي دي یا خلکو څخه تللي دي. مثلا که څوک یوه څېړنه کړي، ریسرچ کړي چې لسیزه د نوي نه تر نه نوي پورې دا په پښتو معاصر شعر کې څوک څېړنه ورباندې کړي چې څنګه پکې انځور شوی ده، شاید ډېر کم دغه شعرونه وي چې پکې راپیدا کړي. نو علت یې دا دی چې شاعر یا تر ډېره پورې ماضی کې بیا یا تر ډیره پورې راتلونکي خبرې کې او حال دي هیر وینم. زه دا وایم چې زموږ ټول الهامونه پیغامونه تر زیاته حده پورې هغه د زیاته سلنه باید خپل حال او خپل ژوند پورې وتړل شي، ځکه چې موږ د خپلې زمانې استازي یو او د همدغه چاپېریال کې بیا د ادب تاریخ او ادب څېړنو په رڼا کې ارزول کېږي.
بله، ستاسو د وینا لپاره ده چې شاعر د خپلې زمانې استازی دی، نو زمانه کا هر حالت کې شاعر به ورنه متاثر او الهام به ورنه اخلي. نو ډیره مننه رحمان صاحب چې خبرونه کې را سره وی خپل نظر به څرګند کړ کور دی ولا.
ډیره مننه شاعر صاحب تاسو نه او ستاسو د درنو اوریدونکو.
درنو اوریدونکو، ادبی خبرونه په همدیزی پای ته رسیدي. لیا د مباسه چې د خبرونه په پای کې درته موسیقي لرو چې همدی سره خبرونه هم پای ته رسیدي. تاسو په لوی خدای سپارو، شپې ورځې نیکمرغه.
Yeah.